ډیو 25 دقیقې بحث مه هیروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندیز ته. د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د ځان وژنې بریډ په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې ښیي چې له تکتیکي پلوه دغه بریډ مخنیوی ممکن نه و. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دغه بریډ کې چې له افغانستان او امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو یعنې د 2021 کال د اګست په 16 وشو، دیارلس امریکایي سرتیري او شاوخوا 120 تن افغانان ووژل شول. سپینې ماڼۍ وایي په تېرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو اندازه د پام وړ زیاته شوې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي نن دوشنبې وویل متحده ایالتونه باید د دغو مرستو د دوام شاهد واوسي. رویترز خبری آژانس له یوې امریکایي خبری شبکې سره د جان کربي د مرکې په حواله ویلي چې په مرستو بارڅ باندې 200 لارې غزې ته رسیدلې چې یوازې 100 لارې په تېرو 40 ساعتونو کې غزې ته داخله شوې دي. ټاکل شوې ده د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته دا خبره کړې خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تېرې شنبې شپې له بریدونو وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22 نیټه یې ترسره کوي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. اسوشیټد پرس خبري آژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 16 تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه ستړي مشهدا صدر رادیو ونیس پاسته مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرائیلو د لسو کروز توغندۍ او پګډون له 12 ډیرو به فلټالو تو کو راکټونو برید وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران نه نوې سلنه بریدونه شند کړی دي. د بریډ اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی وو. پلو ایران هم ویلیو چې د عملیات بریالي وو او د کوم هدف لپاره چې ترسره کړیو هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی وو. د دغه وزارت پیلامی کې چې پرون د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر کې وو ول شي و چې صهیونیستي رژیم د خپل جنایتونو په دوام د اپریل پر نومړی نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه د مشق کې د ایران سفارت قونسلګری څنګه په نخښه کړ چې په جواب کې د ایران اسلامي جمهوریت رشبه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوالو نورو هیوادونو هم غوښتل شوی و چې د دوی په ټکو د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرائیلو د يرغل پایله ګڼلې وه. نن په خبرونه کې پام دی موضوع خبرې کوو چې د غډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت په اړه باندې چې پر اسرائیل کړي دي د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، د غډول د ریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل ترسره کړي دي په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه بریت په ایران کې مشت افغان کډوالو باندې بچاغي زکړی د بهام تم شو او په نړیوالو غیزو او خونو باندې به هم لملمنو سره خبري اترې ولرو. خبرونه کې را سره په روسي کې بخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنن کې غوس جان باس او د نظامی او پوزي مسایل په محمد یوسف امین ساسایدی د سې دوړ قدر من ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زازه سپ ک پایل لتاسې سره وکړم. دغه بریټ چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر دیار لسمه ایران په اسرائیل وکړه، څه ډول یو ځوابي بریټ و؟
لیره مانه نتا ستاو دوست ګراندو د امباسټر ته سلامونه ونیکې وړاندې کوم. بریډونه تازه بریډونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نخانی دی او بشری ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعارضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستۍ 50 کالو کې بشر ورو په ورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي، او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري. ځکه چې مونږ که چېرته تاریخ ته وګورو، همدغه هېوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې دا کوم هېوادونه وو، ولې دا بساله تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، د دوی هدف د دغه جګړو دپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمن دي، بیکاری زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي. نو دا ټولې ناورې غټې پېښې دي. نن زه شخصا پیاز یم نه ده بلی.
مننه تازه ستاسو بیرته راګرزم خبرو ته مو بیا ادامه ورکه. د بل ملمت به هم ورشم جان با سپتا سیم ستړي مشي پروگرام ته بخیر اغلی. کته سره ته وای دغه کوم دریس شو د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او پیو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرایل په وړاندې باندې دریس نیول دی، دا به د افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره هغه سیاسي او نړیوالو اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګی ده؟
ډیره مننه تاسو ته سلام، او قدرمن ډګروال صاحب زما دوست راځي صاحب ته ډیر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چیرته دی؟ په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس په اړه پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیا، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
خبره قطع کوم. تاسو یادونه کړئ د افغانستان د خلکو نمائندګی نه کوي، خو اوس هم دغه سیاسي جغرافیا چې تاسو یادونه کوي، همدا طالبان پرې حاکم دی، او په نړیوال کچه باندې کله چې دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې د پدې معنی چې دوی د افغانستان د خلکو نمائندګی کوي.
دو موضوع گانی دی اغلی سیال، یو خو داخلی مشروعیت دی چه دوی نلری، او بین ملی مشروعیت دی چه دوی هم تری محروم دی. نو بدی ترتیب دوی تروسه پوری کولشی دخپل زان استازی تو بکی ده طالبانو، تا ورته امارات دوی وایی که هر سورت وایی دوی کولشی فقط و فقط دخپل زان استازی تو بکی، بل هیچ نو مسئولیت ده افغانستان ده دولت په ارتباط دوی نلری. دوی لفاظیگانو که خپل په دغه اعمالو که اخته دی، په یو طریقتی سو استفاده جویی، و دا خبرو که دیر اخیار دی، اغخ استادانم لری دی که هیچ شک نشته. خوب یا همزه پا دی تاکید کوم چه دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسي جغرافیا، د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسي کې، لکه مخکې چې مې وویلې، زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خوښ ګیلرو بالکل ته ملاتړ کو همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده که هغه شاهي و که هغه جمهوري د داود خان و که هغه د چپیانو حکومت و که مجاهدینو وروسته که جمهوریت و دا شل کاله موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړی دی. خو داسې هیوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه د دې خلکو د مظلومیت نه د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی د هغې ظلم نه د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي خپلو جیو پولیتیکی منافع په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده دا د لانجه د ایران او د اسرائیل ده. دوی پوهیږي او د دې حل لاره. موږ غواړو چې تشنج په منطقه کې نه اوسیږ. موږ غواړو چې ټول هیوادونه
د خو ټول تذکره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده. خو په ایران کې ډیر شمېر افغان کډوالان دا اوس اوسیږي او دغه برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي زموږ په حساب باندې نشي کولی. هلته حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نشي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړي دي چې کوڅه په کوڅه سړک په سړک درول کېږي پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي یوازې که همغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیلو ده خو افغانانو باندې هم اغېز شته که نشته؟
بالکل شته دی. بالکل اولی سیال بالکل شته دی. خو ما خو مخې تاسو ته وویلی چې دلته د دغې تشنج نه د دغې کړکېچ نه همدغه ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیڅ حق نه لري چې زموږ اتباع زینبیون کې فاطمیون کې د هغوی د مجبوریتونو نه په سوء استفاده دغه جنګو ته خپلو جنګو ته خپلو نیابتي جګړو ته ولیږي. دا هیڅ حق نه لري او زموږ هیوادوال هم باید دې ته پام وساتي. سمه ده چې په افغانستان کې داسې یو رژیم حاکم دی چې هغه د هغې د لاسه زموږ وګړي تښتي په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونکړي. خپلې مسلې دي خپلو قواو مسله په لاس د هغې په زور د هغې په ظرفیت د خپل سیاست په ظرفیت د حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی. ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان که پاکستان دی که ایران دی که کابل هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی. د هغې نه سوء استفاده کول دي د جبر نه استفاده کول دي او دا کار باید ونه شي.
مننه تاسو بیرته راګرځم جناب صاحب. زازا صاحب که تاسو راته وایست په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسیږي دوی هلته د کار لپاره او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي یا په عراق کې جنګول کېږي یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغه جګړه کې چې دوی پخوانه یو بل ته ګواښونه کول ښکېل شول څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکېل شي او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګوره د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمې هیوادونه سوء استفاده کړې ده. دې ماجر نه سوء استفاده شوې ده. د مو غربت نه سوء استفاده شوې ده او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې یا هغه که نړیوال خپلمنځو کې نښتي او یا کېهیوادو کې مشکلات وي په دغه وخت کې په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثره کېږي. مخکې چې جنبه صاحب وویلې چې آی کاش په جهان کې په هیوادو کې د بشري حقوق نه نقضېدای. آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی نو بیا جګړه ولې کېدله؟ یعنی دا هغه نغز د بشري قوانینو بشري اصول دي چې خلق پکې وژل کېږي مهاجر کېږي سوء استفاده کېږي. دا په کل کې بشري ناورین ده او دا د بشر ضد اعمال ترسره کېږي. نو د دې لپاره ګوره موږ نړیواله ټولنه لرو په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود ده چې په هره برخه کې دوی فعال دي. یعنی دا دی اغو ناکامی خیلی یعنی دا غنریوال سیستم دا غنریوال جورخ چی شویده دا نور کار نکی نور غیر دغنه چی مصیبتون دی غیر دغنه چی فقر دا و وجن دی و اسلحی دی و رقابتون دی چی دا غخبل رقابت چی دی دوغی وادو پا منز کی دی با اسلحی جوری دی براکتون جوری تو سو چی اخبل مخالف دی منزی چی نو دغه خو یو اقتصاد ته ضرورت دی. دغه اقتصاد هم باید چې دي چې د خلکو نه باید ډوډۍ واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دی. هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکایي ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعض ځای کو دي حقیقتونه هم سترګې پټېږي. ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو؟ ایران څه کړي دي؟ اول دا ایران دا هسې یو ګاونډی دی چې موږ صحیح پوتول دې دغه پنځه څلوېښتو کالو کې دوی څه کړي دي. یعنې موږ صحیح خو دا څه کومه میرانه نه ده کړی او سم امپراتور نه ده کړی. ایران یعنی اوس یو مداخلهګر هېواد په نوم یادېږي. هغه نو ځان د امریکې څه ویي، د اسرائیل څه ویي، د ناټو څه ویي، همداسې که دې خوا ته روسان وښيي. یوازنی هېواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم که د حالات د جهان په دغه رقم روان وي، دغه هېوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپلو منافع
دپارهوبخي چې دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه. په سوشل میډیا کې د دغې برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهرا هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډېر شي، احتمال د دې شته چې دغه هیوادونه سره وویشل شي، لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه، د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي، قدرتمن هیوادونه، او همداسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل او چې صفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هېوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هېواد ووځي، یعنی خپل پر سر کېږي. بیا دغه هېوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کوي که مثلا په جګړیزو فعالیتو کوي. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسماني کتابونه دي. مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا اووه پنځوس هېوادونه اسلامي هېوادونه دي. ګرده دا اسلامي هېوادونه یعنې دا تر اوسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري. څوک چا سمندي وي، څوک چا سمندي وي، څوک په کو حکومت کې وي. دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته به هغه واخلي، څوک ترې زور واخلي. او دغې نه لکه مخکې نه مخکې یو مثال فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم تاسې یادوي، موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کل کې هم د مونږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هېوادو سره د متعهدو مسایل، او هم د هېوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې راځي. یعنې دلته په کل کې سره ویلی شي چې دا نه تنها افغانستان دپاره بشري ناورین دی، د ایران دپاره هم دی، د امریکا دپاره هم دی، د ټولو غربي یعنې ټول بشریت ته دغه ده. یعنې بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د نامنی او بی ثباتی خواته دی. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلفو پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه راواوي که ناراوي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د څلوېښت کاله پنځوس کالو کې مونږ ونه شو کولی د حالت ځان وباسو. د څه شي وو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمې هېوادو رقابتونه وو چې په مونږ باندې تاثیر وکړ. او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په نوم د قوم تجارت وکړو، په نوم د سمج وکړو، په نوم د دین وکړو، دا مسایل روان دي. یعنې هڅې دغو ته روان دي. بالاخره بشر وګوري، د افغانستان اقتصاد نه لري، بیکاري شته، تحصیل نشته، فکر نه ده، یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغې خواته روان ده. یعنې دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي. دوی باید درس واخلي، دوی باید دغه مسله نه پوښي یعنی د بشر د لپاره کار وکړي زه پېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش د بشر د لپاره ده او کدا د دلو ټپلو قدرتو د لپاره ده جنباس مخکې ویلي چې هغه دا خپلواک دي مثال دا په خلکو رائے راغلي دي یا دا مشروع حکومت نه دي آیا که چې دغه نړۍ کې د اوس تاسو یو هغه وکړي پوښتنه وکړي ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنگ نه غواړو که جنگ غواړو ولس خو ټول ولس چې جنگ نه غواړو خو بیا ولې جنگ روان دی بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی ولې د ولسونو بې تفاوت ناست ولې د ولسونو بیا په هغه امریکا کې د روسیه کې د په اوکراین کې د اندوس په ایران کې د په اسرائیل کې ده ولې ولې دوی غلي پاتې یعنی څه ته منتظر دي او متاثره کېږم دوی تبا کېږم دوی وژل کېږم دوی هېواد یعنی څه خاوره یعنی څه جغرافیه یعنی څه کنه دلته خو انسانان دي دلته خو انسان اوسېږي او هغه عادي عقیدې لحاظ هم مونږ ته دا مسله جواز نه دي چې د بشر پر ضرر ورسوم نو بنا زه دا ویل شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې پنځوس کاله کېږي چې شروع شوي اوس په چای مني په چای مني چې ته وایې چې دا شروع کړي هېڅوک یې نه مني هغه سم علامات هغه سم علامات هغه سم علامات او نړیوال ټولنه ملالمته کده ناست خپل مشاعر نو بنان دغه جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین دي
مننه زازای صاحب تاسو بیرته راګرځم جانباس صاحب دغه حمله وروسته چې ایران پر اسرائیل باندې وکړه لدی مخ کې پر اسرائیل فشارونه ډیر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی او د وژنې چې دي او دا کم وایي بریدونه چې دوی کې دا دی ودرې وربندې وشي یا د بشری مرستو ته اجازه ورکړي شو د بیلابیلو لارو نه غزې ته لاړ شي اوس چې دا بریدو شو ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکار چې اسرائیل قرباني دی او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی او په میلیونونو کسان وږي دي
په هیڅ صورت دا لوبي نشي کولای چې په هغه ناورین په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی په دې باندې پرده واچوي یا بین ملي ټولنه اغوا کړي بین ملي ټولنه اوس کافي شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کی اسرائیلی هیڅ هڅه نه کوي چې ځان قرباني وخی اسرائیل یو اشغالګر هیواد دی اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لحفاظي وکړي هغه کم کړکی چې دی لري ایران سره هغه د خپل حل کې د غزې مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري د 1948 کال را په دی خوا د فلسطین هیواد ایجاد شوی نه دی او د دې معنی اسرائیل دی اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي ماشومان وژني ښځې وژني د فلسطین انسانان وژني بیګناه انسانان ملکی انسانان مقدس اماکن ملکی اماکن د منځوري د هغوی مقدساتو ته توهین کوي تحقیر کوي دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي
په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼي ځکه چې دغه جګړې له پایل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي او داسې ښکارا دریز نه ښکارا کوي مګر دا چې لنډیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزی ته بشری مرستې ولیک دی
دلته به دوه شهر ته اشاره وشي په ډیره خوشنۍ دا خبره کوم اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي یعنی بیکاره دي زما هدف حکومتونه دي دي هیوادو اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي او کاملا یې ټول خواخوږي د فلسطینیانو سره ده اوس موږ تاسو هیواد کې هم یو ډله حاکمه ده یو په اصطلاح یو حکومت دی همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ د مصر حکومت یو جابر حکومت دی اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي د مصر قدسه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي متحده ایالاتو ته چې اصلي ملاتړ دی د اسرائیل او هغه اجندا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي که هغه اقتصادي دي که هغه پولي دي که هغه نور دي دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي نه دا چې د فلسطین د خلکو دایې ده تاسو وګورئ
په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کانفرنس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کانفرنسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کانفرنسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړي، دوی کومه پریکړه وکړه چې هغه اغیز ولري. البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا لکه چې تاسو مخکې ورته د څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر په ځای وه. د اوکراین کړکېچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې. تاسو خپله مطبوعاتي انسان هستی، پوهیږئ چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې او داسې سکونه یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدله او نه درېږي. په دې ترتیب دی وښودله چې دغه ټولې واقعیتونو دې ټولو واقعیتونو دا بربنده کړه چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدای شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت ده، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اتحادیه اروپا اتحادیه او متحده ایالات
دوی د دې هیوادونو یادونه وکړه. دوی یار یو لکه څنګه چې تاسو مو ولې کېدای شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي، خو په دې کې باتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومه هیوادونه کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونو میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان بیا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسئول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لاندې لا نور هم راولي، دا خپل شتمنۍ لوټ کړي. او هلته به جنګونه کېږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د ثبات، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي. نو ځکه د هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکېچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ سره.
مننه کور ودان جان باصب سازي صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته په لنډو کې ووایاست. تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولی شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته، د یو خطرونه هم ډیر دي، خپل افغان ولس څه کول پکار دي چې د اقل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات پرې لري خو لري اوس یو حکومت څه کول پکار دي؟
ګورې مونږ خپله کورنۍ دنده مکلفیتونه خپله ولس او حاکمانو باید ادا کړي چې متاسفانه نه دي ادا کړي. ولس غوښتنې لري لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې مونږ لیدلې دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او حتی مونږ دین ته ضرر رسولی، حتی د مونږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو فکر وکړئ چې مونږ مسلمانان یو، وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو، لیکن مونږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چا څه نه دي کړي؟ ولې ولسونه داسې ویدي؟ ولې حاکمان مو مثال ظالم و یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته؟ نو د پوس حالاته کې باید مونږ درس واخلو. مونږ دوه لارې لرو، یاو د بشر سره د ټول انسانیت سره مونږ همغږي. مونږ د جګړې مطلق مخالف یو، ځکه چې جګړه 45 کاله کېږي چې مونږ زور لیدلی ده.
مننه سازای صاحب چې وخت ډیر کم دی، زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسېده. په بخیر سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، کور مو ودان. له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو مننه. تر بل پروګرام ښه چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پانا ده او په ټوئیټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.